Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری مریض کال د مرغومی یا جدي شپه سم ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري ل 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دي د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی زلمی خلیلزاد وای د سیمه هوادونو ته په دې هله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې او ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر ټوټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. د پداسیال کې د ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې 8 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکو شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پنګونه وکړي. ارک په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو دوو کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیايي خدماتو او درملو لپاره پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. زیات افغانان اوس هم د درملنې لپاره هند یا پاکستان ته ځي او سوداګر هم تر ډیره له بهرنیو هیوادونو درمل واردوي. لازادي رادیو خبرونه اوري. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلوډونکې کشتی د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمی د قطول خوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اختارهایی که توسط
ده سپاه ده سمندری ځواک ده غزمی ده قطو خبرداری و تهل بعد مرغ دوی پامونه کړ او کښتۍ ده ولایت ده قضایی مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او ده بندر عباس او ده بندر عباس ده لنګرزای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس وبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي ونیسا برای ونیسا بریدزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایي حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. لدې مخکې د ځینو شواهدو لمخې ویل شوی و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو ښایي ځان وژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلن جولیان اسانج په 2010 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په تور او د جاسوسۍ په ولسو مواردو تورن دی او تر تعقیب لاندې دی. او رسای خبر روسی چارواکو د ولستنه کبنیونکو د موندلو عملیات و درول. دغه کسان د دسمبر په 28مه د شمالي قطب په کنګل وهلو اوبو کې په سخت طوفان کې د کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې تریتم شول. د روسیې د سمندري انتقالاتو فدرالي ادارې پرون دوشنبه وویل د لادرک کبنیونکو د موندنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او د هیچا مړی نه دی موندل شوی. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحله په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړی دی.
بای ملی بودیجم د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پیس باندې هیڅ نوع تشویش د بودیجم په باره کې ونه لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د کچې لوړېدل د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه بولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې محل کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. لبلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم دا موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود.
لمره غشتن داده چه جر تر جر دی پر اوربند موافقه وسی چه نور د ملکی افغانانو د قربانی که دو مخوانی ولسی د دی تر چند دی ده تاو ترخوالی پر مشخص و دولونو به حسوسی چه ملکیان پر ناشکوی لکه هدفی وجینی پا دی برخه که دی دوی گردی چیرنی وکری. بله مو دا غشتن مطرح کرده چه دوار لوری دی ده جگره ده قربانیانو جخ واوری.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سې شنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکو هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنې کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سوله ییز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکي چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربان او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. زلمی خلیلزاد قطر او څو نورو هیوادونو ته په سفر وتلی او دوی وایي په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. په پام کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچی پلاوي نن سه شنبه خپلې خبرې تر شل ورځنۍ وقفې وروسته پیل کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلاره او مقدمې صلاح کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې به څومره اوږدې شي؟
لبه د مرغه د خبرو لومړی پړاو تر اوسه پورې د توقع خلاف ډیر وخت ونیو. اول خو هیله ده چې خبرې ژر ترسره شي، ځکه افغانان نور د وینو تویولو دغه بهیر نشي زغملی. خو زه فکر نه کوم چې دغه کار به وشي، دا ځکه چې تر اوسه داسې ښکاري د دواړو خواوو موقفونه یو بل سره ډیر زیات توپیر لري او اختلافات ډیر ژور دي. دواړو خواوې په خپل منځ کې هم ستونزې لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډلې ستونزې خو معلومې دي، حتی طالبان هم ډېرې ستونزې لري. حتی دا نشو ویلی چې د طالبانو مشران په خپلو جنګیالیو پوره کنټرول لري، ځکه دوی هم دغه اندېښنه او شکایت درلود. د مثال په توګه د دوی یو مشر ویلي وو چې په لومړي پړاو کې یې جنګیالیو په افغانستان کې جګړه تېزه کړې وه چې دوی ته یې د دوی په خبرو کې ستونزې پیدا کړې وې. نو زه فکر کوم چې خبرې به ډېر زیات وخت واخلي.
تاسو فکر کوئ چې اوس به هم ځینې خنډونه پاتې وي او دواړه لوري به په مذاکرو کې له ځانه دا وری څه نرمښت وشي؟
د نرمښت او د یو څو خبرو نه تیرېدونه بغیر هیڅ شون نه ده دواړه ډلې کومې موافقې ته سره ورسیږي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې طالبان به نرمښت وښایي، ځکه یو خواته خبرې کوي او بلې خواته یې جګړه تېزه کړې ده، چې دا په خپل ذات کې یو بل سره متضاد کارونه دي که د هر هدف لپاره وي. حکومت خلاب خوا هم نرمخ کودلی، زندانیان یې ور آزاد کړل، د امریکا فشارونه یې گزار ومنل. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ کې ټولې خبرې د طالبانو په ګټه روانې دي او فکر کوم طالبان هم دغه توقع لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته له ډیرو شیانو تیر شي. خو دوی تر اوسه نه ده جوته کړې چې دوی به له کومو شیانو د سولې لپاره تیریږي، او له بده مرغه په نتیجه کې جګړه لا هم روانه ده او وینې لا هم بهیږي.
پورستوی که امریکا او طالبانو پر یوه او بل تورونه پوری کړي چې گواکې په قطر کې د لسلیکسوی موافقې سرغړونه کړې ده، فکر کوي چې دا ډول تورونه د هغې موافقې اهمیت پیکه کوي؟
اول خو باید وایم چې د امریکا سره لاسلیک شوی موافقې لپاره د یوې درېمګړې ډلې لخوا د نظارت لپاره هیڅ کوم یو میکانیزم نه دی موجود. د موافقې ډېرې مادې، په ځانګړې توګه هغه مادې چې طالبانو باید ترسره کړې وای، تر اوسه پورې د بل چا لوري نه دي تایید شوي چې عملي شوي دي او کنه. د مثال په توګه اورکام او یا بحرینیانو سره لکه القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول. بله دا چې طالبان تور لګوي چې امریکایانو د افغانستان د حکومت په ملاتړ پر دوی هوایي حملې کړې دي. دوی ته خدا په خوا هم معلومه وه چې امریکایانو او ناټو د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د دوی سره د موافقې لاسلیک کولو په ورځ بله موافقه کړې وه چې حکومت سره به په جګړه کې د ضرورت په وخت هوایي مرسته کوي. نو فکر نه کوم چې دا د موافقې سرغړونه وي.
د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي په ملي دفاع وزارت کې اصلاحات د افغان وسلوال پوځ د بنسټیز کېدو لپاره تطبیقیږي. ښاغلی غنی پرون په دفاع وزارت کې د څرګندونو پر مهال وویل د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د په وینا د افغانستان د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم پر ځای پاتې دی. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا اومنل سو د قانون پایسپانده هیڅ نو تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړې چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا ښودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د درېیمې لیوا د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیگ ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم سلطان محمد سرور ته غوښی چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکته کوي.
میل آنلاین لیکي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبانو واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگتن په دې وروستیو کې د یو شمېر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کېني. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل آنلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل آنلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا 3 میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي رادیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل آنلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزا د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دو اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دو لسیزو جګړو ستړی کړی پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوری ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغه نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریې او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د 12مې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړوونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجلې ته غواړم یاست. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ورستۍ او هدفي وژنو پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبريالانو ورستۍ وژنې د طالبانو کار دي او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. خاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغه خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نو موري زیاته کړي د امریکایي ځواکونو دریز ثابت ته نو کله چې طالبان پر افغان امنیتی ځواکونو برید وکړي، دوی بال افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لخکیل خواو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. د خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمهیز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شو یو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوي شوه.
دوه کسان مچینه ولی، یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغوی چې له بندیخانو خلاصي کی بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې حسول کیږي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولې په لسکونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د خغل نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي، دوی پکې لاس نه لري. خاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړیدل به د 2015 کال اټومي موافقې ښکارا سرغړونه وي. د اروپای ټولنې ویاند وایي دوی د ایران د یورانیم د غنی کولو د زیات دو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر راپور ته پتام دي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په سلو کې شلو تلوړه کړې ده. د موضوع نور تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا به له اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای شي. خوله 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غني کول محدود کړي وو.
سمو غاګ لازادې رادیو او ریقدر منوریدونکو په څو شبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراتو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خدا شه بعد خبرنو لنډی ستپام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وای قطر او څونور هیوادونو ته په دې هله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. د پداسیال کې د چټکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژنه غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي چې په دغو کسانو کې وطن د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وای د درملو واردونکو شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی دا څرګندونې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې کړي. ایران د جنوبي کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه او روسي چارواکو د 12 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول.
دا ژوند رنګونه
السلام علیکم استاسینوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکو یاستئ؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکو یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته وایي چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم کوم هیوادونو نه راوړئ او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالین نه روسي ترکی دي، ترکیه نه راځي او ایرانی قالین نه اسلام ایران نه راځي او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالین موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر دا څه څه قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او د څه توپیر د خلکو د څه څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناستی استی له سهاره تر اوسه پورې تاسو کوم غالۍ خرڅ کړې نه؟
نه نه، قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړې. تا تخپلم حالات معلوميږي سینې کده څه درته وایم، چې خلک دې تاریان دې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالین شوق به سره کم کې. تاسو به تر معلومه ده اسی څوک کم پلی او دا تو شکه دا شیم خرڅ کړی دی او خالی نم لانا ده.
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی، یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کده خارج غونته ستاندرد بازارونه دی پیغمبر د خپل نرخ لیکلی شاید راوخ لو دلته بس مثال لیکلی 1999 روپیه کنه 1 روپیه کته پورتنی نو دلته مختلف د سنه د سوس کزه درتو مسه امک تم معلومات هغه یو معیار معلوم د 500 کې غټو زر کې غټو دانه ده زرم ستا 2000 ستا د سقالینه د 3000 غټي د سقالینه د 500 غټي
خیر سورو رمنن
تانه هم مننه یو
له دې خبرات سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو یو بل نیم ساعت خبري